سره مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړي کې تاسو هرکلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو هډمبه د دې وخت خبرونه پختون ژغورنی غورځنګ اعلان کړی دی چې د دوی د مخکخ او فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه ضمني انتخابات روان دي او د آذربایجان ولسمشر الهام علیو په دورزنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل پختون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم اعلان کړی چې د دوی مخکخ فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. د ترغی ورستو ده چې ګیلمن وزیر د جولای اوومې په حمله کې تر زخمی کېدو ورستو بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې سا ورکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د شپې شاوخوا یو بجا د اسلام آباد له پیمز هسپتاله بهر د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینا تایید کړه. نوموړی نور اوایل
زمونږ په خوب ورور باندې زمونږ د وطن زمونږ د ملت په یو لوی اصل باندې گزار دومره سخت شوی وو چې د هغې علاج ناممکن حد ته رسېدلی وو.
د پښتون تحفظ مومن قافله د ګیلمن وزیر د مړي سره نن سهار له اسلام آباد روانه شوې. دغه قافله له سوابه او پېښور سهار تیره شوې چې ټاکل شوې لبنونه تر تیرېدو وروستو شمالي وزیرستان ته ورسیږي. د پی ټی ایم ګڼ پلویان سوابه او پېښور موټر وی انټرچینج ته ورغلي وو چې د غورځنګ په حق کې نارې وهلې او ور باندې ګلونه شیندل. غورځنګ وایي د ګیلمن وزیر مړې با سبا مازدیګر 4 بجې داغه پلرني ټاټوبي د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن د دوسلي تحصیل په اسدخیلو کې خاورو ته سپارل کیږي چې لپاره تیارې پوره کړې دي. پښتون ژغورنی غورځنګ ویلي دي چې ګیلمن وزیر د جولای په 4مه په اسلام آباد کې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره 1200 نورو کسانو په لرګو په سر وهلی وو. داوړ لا په دې اړه سن دي ویلي. بلخوا د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه دایر کړې ده او پلټنې روانې دي. په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه زمینی انتخابات روان دي. د الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقه کې د رایو اچولو بهیر له سهار 8 بجو څخه پیل شوی چې د ماخام تر 15 بجو به دوام لري. ځایي خبریالان وایي چې سیمه کې د امنیت د خرابې وضع له کبله په پولینګ سټیشنونو د خلکو شمیر کم و. په دې انتخاباتو کې 200 کاندیدانو برخه اخیستې ده چې ګڼ شمیرې آزاد دي. پولیس وایي چې د سوابه په زیده کلی کې یو تن خپل درې خويندې په ډزو وجلی دي. زیده تانه محرر فضل خالق مشال لیډو ته ویل دي چې پیخنن سهار مال په چنګن خیل سیمه کې شوې ده. د وجل شوی جنکو پلر عبدالحلیم پولیسو ته ویل دي چې سهار د لوریانې او زوی د رښتې په تنازع د یو بل سره وران شو چې وروسته یې زوی په خويندو ډزې کړې دي چې له وجې درې وړه خويندې 23 کلنه سنبل 19 کلنه زرکا او 25 کلنه سونیا وجل شوې دي. مورر فضل کوئی دی چې نوشت خان د خپل خور رشتہ د چا سره کوله نو جینې پاغي باندې رضانه وه. پولیسو د پیخي مقدمه درج کړه دا وای چې د ملزم د نیولو هڅه روانه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای چې په تیر کال کې په پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجل شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی ویل دي چې رسنۍ د حکومت لخوا د اعلان شو فوزي عملیاتو عزم استحکام پاړه ناسم خبرونه خبري. نوموړي د جولای په 11مه د سینټ د کورنو چارو کمیټې وی غونډه ته ویل دي چې عملیات لنه دي پیل شوی او رسنۍ په دې اړه ناسم خبرونه خبري. د زیات کړه چې عزم استحکام د نېشنل اکشن پلان برخه ده چې لمخه به په یو ځانګړي سیمه کې عملیات نه کیږي بلکې په ټول هیواد کې بعد استخباراتي راپورونو پر اساس ګامونه پورته کیږي. محسن نقوی زیاته کړې ده چې صوبې په خپل کار کې خپلواک دي او امنیت د صوبو ذمہواري ده. نوموړي وویل چې د کورونو چارو وزارت کار د پولو خوندي ساتل او د وسلوالو د مخنیوي لپاره هدفي عملیات کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 22مه وزیر اعظم شهباز شریف په د عزم استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. د آذربایجان ولسمشر الهام الیو په دورځنی سرکاري دوره د پاکستان مرکزی ښار اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای 9 د خبر پاڼې تر مخه ټاکل شوی چې د دورې پر مهال بعد آذربایجان ولسمشر د خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقاتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. او د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د درېدو امکاناتو په اړه وروستو لاغي شکونه پیدا شوي دي چې ګومان کیږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نینسی پلوسی او جورج کلونی یې ملاتړونه کوي. ګومان کیږي چې دواړه ښایي د ګوند نورو غړیو چند ورکوونکو او د سینیټ په دوه ډیموکرات غړیو باندې اثر انداز شي. دا د دې خبر خبرونه اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې قافله له اسلام آباد د شمالي وزیرستان په لور روانه ده.
تکبیر دې جنازې چې ملایونو رو پسې وکړو قسم نه دی چې ډېر خلکو ارمان رو پسې وکړو.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو مودا یو کال نور غزولې ده.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې دوی په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دا ښځینه فعالینې دي.
او په سوات کې ټیکاداران وایي چې د پانګو د کمی له کبله په سیمه کې یو شمېر پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي.
دګي د سی ډی آر رقم او یا اډیشنل رقم چې د علاوه ده او په دې کې تاسو ته ویم چې په سونو یو کسان چې به روزګار شي دي په سونو.
د سیمه نړۍ نوم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تفصیلي لرو تر پای د مشال ریډیو. نو زموږ کوم به موضوع تا او دغه د پښتون ژغورني غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکخ او ولسی شاعر ګیلمن د جنازې قافله له اسلام آباد ته وزیرستان په لور روانه ده. دا وخت له کوهاټ نه زموږ سره زمونږ همکار ممتاز بنگش د ټلیفون په کرخه دی د دې نه تازه معلومات اخلو. بنگش صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ هم په خیر
مننه. بنې دې
بنگش صاحب، د قافله خو روانه ده شمالي وزیرستان په لور باندې، سو خوړان دي د کوهاټ نه تیرې. دا تازه معلومات څه دي او د دې د سفر څنګه روان دي تر اوسه؟
بنیر صاحب، مونږ خپل اوریدونکو ته دا وایو چې د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مخکښ او ولسی شاعر ګیلمن وزیر چې بیګاش په شاوخوا یوې بجې په حق رسیدلې او سای ورکړې او د مړینې اعلانې د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله کړو. دا قافله د پیښور نه د شمالي وزیرستان په لور روانه وه. لږ ساعت مخکې کوهاټ ته رسیدلې وه. د دین وړاندې په دره دمخیلو کې ډېر ساده قافله وساره وه. په سلګونو خلک یې استقبال ته راوته دي او په دې قافلې کې شریک شول. بیا د کوهاټ پوهنتون چوک چې ورته مونږ وایو په انډس هایوې باندې، دلته دا قافله ودرېده او دلته هم د کوهاټ د خو او شو سیمونه ورته خلک راټول شوي. ځوانان پکې وو، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پکې وو او نور خلک هم را جمع شوي ورته. دلته منظور پښتون لغوندې مختصر خطاب وکړو. بیا په مخه دا قافله روانه وه. مخکې لچي تحصیل ده کوهاټ والا د ټول تزي سره، الته هم دا قافله ودرېده. الته هم ورته سلګونه خلک په انتظار وو، هغه هم د قافلې برخه شول. او دا قافله اوس لږ ساعت وړاندې د لچي نه روانه شوې ده او ویل کېږي چې دا قافله په مخ کې په کرک کې هم ورته خلک ولاړ دي او لا کرک ته نه ده رسیدلې. او کرک کې به هم وسره کې منظور پښتون به د خلکو ته خطاب کوي او بیا به په خپل د شمالي وزیرستان ته چې په دې انډس هایوی باندې په لارې چې کمی سیمه رزي لکه بنو شول یا د سنور سیمه شولې، په دې سیمو کې ورته خلک په انتظار دي، د قافلې په انتظار دي. او د دې قافلې مشري چې دغه منظور پښتون په خپل کې لګي وسره د غورځنګ نور مخکخان او مشران لکه نور الله ترین شول او حنیف پښتین شولو، دا ټول هم ورسره دي. دا به په مخزي او دا څنګه چې ویل شوی دي چې دا قافله به د شمالي وزیرستان کې چې کم اسدخیل ده د ابایی ټاټوبه ده د ګیلمن وزیر والا دلته برسي او سبا سلور بجې به د ګیلمن جنازه تر سره کیږي. خو مونږ چې کم نن احوال حالات ولیدل په ډیر ګنښ مېر کې زې په زې لکه دا خو کوات یا دره دم خیر خو په انده سیوی باندې وړو وړه وړه چې کم کلی دي هغه نه هم په سلګونه خلک راغلي او د دې قافلی استقبال ته ولاړو. خو د وخت د کمی له وجې په ډیرو ځایونو کې دا قافله ونه درېده او د دې سیمو خلک چې دي هغه د قافلې برخه شول. او که مونږ وایو چې
مطلب ته شمیر ډېر دی
خا شمیر ډېر زیات پزار خلک دي نو دا په مخه دی او د شمالي وزیرستان ته چې کم د ګلمن وزیر ابي کله دي هلته برسيږي.
خا دا سیمې د کوم سیمو نه جوړي تیریږي بنګش صاحب دا اوس په دې وخت کې د بدامنه او بخراره سره مخ دي. نو د دې امنیت د پاره د قافلې د امنیت د پاره د دې د سانتیا د پاره سه تنظیمات شوې دي نه پلار خو دې سخندان نشته د دې د سفر سموت روان دي پارام روان دي کنه
بالکل د پولیس لړخه د دې خلکو لپاره خندا نشته. یو د انډس هایوی چې کوم لوی سړک دی د دې یو اړخه چې دی د دې قافلې لپاره روزګار کړی دی او پولیسو لړخه امنیتی ګامونه هم پورته شوي دي. زه په ځای د دوی د حفاظتي اقدامات هم کړي دي او حفاظت هم کوي او دا کوم چې د قافلې خلک دي دوی هم ډیر د نظم او د تنظیم مظاهره وکړله ځکه چې د سړک یو اړخه خلاص پیښه روډ بند نه کړلو داسې احتجاج او نه کړلو داسې کیسه جوړه نه کړه چې هغه د بدامنۍ او څنګه چې تاسو ویل چې دا سیمې چې دي دا د بدنامۍ ښکار دي او په دې سیمو کې ځای په ځای لاریونونه هم روان دي تحریکونه هم روان دي په سیمو کې یا د امنیت پر ځای کولو لپاره او یا چې کوم د ازمه استحکام چې کوم عملیات اعلان شوي هغې لپاره هم چې دی کنه خلکو لاریونونه روان کړي دي. خو د پولیس لاړخه انتظامات شوي دي او ځای په ځای د پولیس ګاډي ولاړ دي د پولیس چې کوم غړي دي هغه ولاړ دي او د دې د قافله چې ده د دې حفاظت لپاره ګمونه پورته کړی شوی دی.
ٹھیک ده زه ډېر مننه کوم بنګش صاحب او خو ورځ در لپاره.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ اولسي شاعر ګیلمن وزیر د جولای 8 په مرګونه برید کې تر جوړېدو وروسته 13 شپه د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې ساور کړی دا د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویل دي چې د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغه سره لس دولس نورو کسانو ګیلمن وزیر په لرګو په سر وهلې وو. دا وړ لپه دی اړه سنې دی ویلې خو د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګیلمن وزیر د برید مقدمه دایر کړې ده او پلټنې دوام لري. دا چې ګیلمن سوکو په دغه اړه معلومات د اسرار العالم مومن پر راپور کې وو.
تکبیر دې جنوزې چې ملې یونرو پسې وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکي ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو بیت کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې بېګا د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړه. تر جوبلېدو وروسته د پاکستان قوم پرسته پښتنو سیاستوالو هنرمندانو شاعرانو او نورو خلکو له ګیلمن وزیر سره خواخوږي وښوده. دغه راز د پخوانیو افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم په ګیلمن د خفګان څرګندونه وکړه او په دې برید یې د پښتنو لپاره یو تاوان وبللو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. همله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې ویل ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بے بنیاد وو. نوموړی وایي پاکستان دغه کار د دې لپاره وکړ چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وښایي چې هیواد یې د ناقانونه پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
دا یې راوچت کړل ټیرر فایننسینګ کې چې سره یې ثبوتونه هم نه وو، خو بس خالي هغه د ځان ښکارا کولو لپاره چې موږ کار کوو لګیایو. نو په دا بنیاد باندې ډېر پښتانه خلک یې داسې د عرب هیوادونو خصوصي د بهرین نه ولې چې غنور عرب ملکونو هم نه ورسره منلي، چې مقصد دا د تاسو دا خبره دان شو منلې چې دا حقیقت نه دی. خو بهر حال بهرین خو وړي کې غو نه ملک ته نو دلته مزوري کوله، نو دا غا کې بیا مقصد د ته ابدا غا کې هم چال جوړ کړو دا یې را ریپورت
د پی ٹی ایم مخکخ لمجه مسجد وای چې کله په 2000 کال کې ګیلمن وزیر له بحرینه په زور پاکستان ته وشړل شو، نو نوموړي بیا هلته د غورځنګ په هلوځلو کې برخه اخیستل پیل کړل. لمجه وای ګیلمن عصري تعلیم ډیر نو کړې، خو په هغې دومره درلودا چې ډیر په اسانه به یې د پښتنو افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله.
نو 2000 کې دای را ریپورت کړی وو، نو دغه وخت نه بیا د غورځنګ سره په ډیر فرنٹ لائن باندې پاتې شو، ډیر زیاته مبارزه وکړله. خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جیلونه فایرونه خوڅکه چې اخیرا تا فوج شپږ میاشتې بدرکه هم کړو چې هغه ډېرې سختې سختیانې تیرې کړې دي، او هغه سختیانې د هغه ته د دوزخ نه ماور کړې ده. او دغه کې یو کتاب په شکل کې هم هغه د راوستلو کوشش یو، او امید دغه چې هغه خدای پاک چې کوم دی دوی کې څلې کلی وي هغه به مخامخ را هم شي.
د پی ټی ایم مخکخه لمزه مسجد وای ګیلمن وزیر چې څه په شعر کې ویل دي، نو د هغې عملی مظاهره یې اهم کړي، او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي.
نو هغه دومره زیاتې سختیانې دوی تیرې کړې دي چې یعنی څوک سوچ هم نشي کولای. نو دا په دغه مثال باندې که چېرې موږ ورته وګورو، نو د پښتنو په تاریخ کې داسې شاعر چې یو خو د وطن د ازادي یو بیرغ اوچت کی او یو دغه سوچ خواره کی، او دغه رنګه بیا یې پوره په ګراوند باندې مبارزه هم کی، سختیانې هم تیرې کی. بیا زه وایم چې داسې په تاریخ کې ډېر کم ملاویږي، او د پښتنو په تاریخ کې خو زه وایم چې کچېرې یو خوشحال خان خټک سړی کوټ کې چیرې دغه یو داسې سړی و چې د ازادي بیرغ یې هم اوچت کړی او ورسره یې په ګراوند هم مبارزه کوله.
له ګیلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې لري. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، مور یې ژوندۍ او پلار یې مړ دی.
راپور مورید اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولس شاعر ګیلمن وزیر د جولای 8 په مرګونی برید کې تر جبلیدو وروسته 13 شپه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. په دغه اړه مو د اسرائیل مومن راپور اوریده، او اوس ورځو وزیرستان ته او د خلکو احساسات.
زمو نوم جمال داوود ده، د نېشنل ډیموکراټک موومنټ سوای ترجمان. ګیلمن خوښته د دوه کمال د دوه فن د دې شعر او شاعري هغه داسې وا چې مطلب کمیش چرته په مشاعرې سره پیوځي شوی، او د میفل د ترجمانې هغه حق یاد کوو چې د خورې د محرومۍ خبره، د عدم تشدد خبره، او د شی وخت ری خبره، یا په خپل وسایل د خپل حق خبره هغه چې د پکی مان داس سره په شعر او شاعري شکړی و. مو په خیال د پښتنې په خورې د ګوتې په شمیر سره کسونه ته دا شرف حاصل ده.
زه فدا داور د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. نن د میر ډیر انقلابی شاعر ګیلمن وزیر د دې دنیا نه لړلو، په دې باندې موږ ډېر زیات خفای. ټول وزیرستان جوړي، بلکې ټوله دنیا په جوړي، موږ د دې ډېره کلکه غندنه کی.
عادل داوړ په خپل شاعرم یم او سیاسي فعال هم یم. ګیلمن وزیر د ټام د جذباتو سره دومره ژور کنه په چنان غره وان دی، او ټول کام په سر راړي په سر دیږي. یقینا لوی لوی شاعران هغه وفات شوي دي، ګمانه په چا ژړلې دي، دلته څنګه چې نن شهید ګیلمن وزیر په مرګ باندې خلک خفا دي.
زمانم جمشید وزیر دې زو د تحصیل د تاخیل شمالي وزیرستان اوسیدین غیم. نن انتهایی زغم نډک ورځ ده چې ګیلمن وزیر زموږ په میانس کې نشته. نو څو ګورې نن شمالي وزیرستان بلکې ټول لړ بر افغان او ګیلمن وزیر باندې یتیم شو. ګیلمن یو داسې شاعر وو چې په خپل شاعري کې د وطن غم او درد یې خو په نره دنیا ته نړۍ ته بیانولو. نو زموږ دوغانې به وی ګیلمن وزیر سره چې الله پاک ته په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي.
زمانم صمد خان وزیر دې زاد شمالي وزیرستان اوسیدونکو هم یقینا د ګیلمن وزیر مرګ نه صرف د وزیرستان بلکې د لر او بر افغان وطن د پرړې زیات دردونکو او د غم خبر دی. زګی ګیلمن وزیر د خپل شاعری د لارې کوم د دې وران او د غم زپلی وطن کوم انداز کې ترجمانی کولا کوم د دې وطن د امن د پاره غږ چته او هغه خلاف به داسې په اسانه باندې پوره نکړل شي. مونږ هم په دې باندې ډیر غمجن یو. دا دعا کوم چې الله تعالی دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. آمين.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو، د پاکستان حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې ده. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پیوار موده د روان کال د جون په 1.5 ختمه شوې، خو له دې پریکړې سره د راتلونکي کال د جون تر 1.5 پورې غځول شوې ده. ډېر یو افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی، خو وایي پکار ده چې حکومت اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ هم ودري. په دې اکله نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راغی.
پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د وفاقي کابینې غونډه په 10 جولای په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو یا پروف او رجستریشن کارډونو موده په 1 جون ختمه شوې وه. وفاقي کابینې دغه موده د کال 2015 تر 1 جون پورې وغځوله. په بیان کې ویل شوی دی چې وفاقي کابینې د 14 لکه افغان کډوالو د مهاجرت کارډونو موده یو کال پورې زیاته کړه. د پاکستان نگران حکومت ته تیر کال اکتوبر په میاشت کې اعلان کړو چې ټول به اسناد بهرنیان به بیرته خپل هیوادونو ته لیږي. د پریکړه وجه امنیتی ستونزې خودلې وې. د به اسناد افغان کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلو لړۍ د تیر کال نومبر په لومړۍ نیټه پیل شوه. د حکومت ارکامو تر مخه تر اوسه پورې تر 15 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان ژورنالیست مرزیا حفیظی د حکومت ته پریکړې په اړه مشال رادیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپیو ګراند د پاکستان په درې ورځنۍ دوره راغلی و او د پاکستانی چرواکو سره د افغان کډوالو په ستونزې خبرې وکړې او د دوی د حل لارې ولټولې. دا پریکړه هم د هغلي ګراندې د دورې نه پس وشوه. خو اوس هم په پاکستان کې ډېر داسې بې اسناد افغان کډوال د ستونزو سره مخ دي چې په افغانستان کې د جمهوریت د سکوت نه پس د ژوند بچ کولو او یا کوم دریم ملک ته د تلو لپاره پاکستان ته راغلي دي.
پاکستان هغه افغانان حداقل په پام کې ونیسي چې هغوی په 13 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د سارنوالۍ په برخه کې کار کړی دی او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کېږي. فکر نه کوم چې جدي کوم بدلون دې رامنځته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یونیسیار د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې 8 لکه داسې افغانان هم میشته چې پروف اف رجستریشن کارډونه نه لري خو د افغانستان د طبیعت کارډونه لري. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو او نړیوالو اړیکو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقل پالیسی نه لري او په سیاسي بنیادونو پریکړې کوي. حالانکه په دې هکله د پاکستان د عدالتونو فیصلې هم شته، ځکه چې پناه اخیستل د هر انسان بنیادي حق دی.
پاکستان دا پولیټیکلی استعمال ای چې کله پریشر اصول واړی نو وباسي یا کټول وځي، دا طالبان باندې بس کال دا خو وختل چې دی باندې بای تنګي او دې چې په خوا دا وختل چې افغانستان کې کیسه ډیره خراب شي نو وی سمه چې راځي راځي ماجرو بین الاقوامی تنظیم مشر چې راغلی او هغه هم تک خبرې دی سره کولې او بیانونه هونه ورکوي، خو خبره دغه کوله چې بین الاقوامی قانون تحت به تاسو داسې نه کوئ نو دی به زیات نه دا ټایم ایکسټینډ کی او ټایم مو زیات کړو چې دی باندې یو تور راوي ځان دی.
د یونیسیار د ارکامو تر مخه 1,00,000 افسناد لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي او درې کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط او وسلوالو طالبانو واک ته رسیدونه پس تر 600,000 پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو سرد سواد تا چرته چې د حکومتي ترقیاتی کارونو ټیکدارانو اتحادیه وایي چې د تیرو دو کلونو راهیسي وته د خیبر پختونخوا حکومت د منظور شو تعمیراتی کارونو لپاره پانګې نه دی ورکړې چې په نتیجه کې په سیمه کې یو شمیر پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. دوی پرون په منګور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې په دې کې د پوهنتونونو، کالجونو او سړکونو په ګډون یو شمیر لوی ترقیاتی منصوبې شاملې دي. پدغاله باندې نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
سواد پریس کلب بنګوره کې خبري غونډې ته آل سواد ګورنمنت کانټریکټر اسوسییشن غړو ویلي چې د ضلع سواد د اربونو روپو روان ترقیاتي سکومونه هغه وخت لنډمهاله حکومت بند کړي ول کله چې تیر وزیر اعلی محمود خان کال 2022 کې اسمبلی ماته کړه. د یاد اتحادیې ترجمان سرکاري ټیکهدار طارق حسین مشال ریډیو ته وویل چې د سواد لوی ترقیاتي منصوبې ودرېدو یا په مکمل توګه ختمولو سره دوی ته لوی مشکلات جوړ شوي.
میگا پروجیکټس دي کنه زمنګ په سواد میډیکل کالج د پاره چې کم هسپتال او هغه منظور شوی دي هغه تقریبا په نیمه نیمه کې ولاړ دی. ډېر میگا پروجیکټس دي په کابل کې انجینیرینګ انډستری روانه ده، هغه هم ودرېده. زمونږ په ضلع کې چې څومره هم ترقیاتي کارونه او هغه سونه میگا پروجیکټ د سونه کلونو پس منظور شیو او هغه چې دی نو هغه ودرېده.
خبری غونډه کې موجود د اتحادیې غړی رضوان علي وایي چې د ټیکهدارانو په کرون روپۍ حکومت ته اوړېدلې. حکومت ورته وایي چې پنډونه به ورته جاری کړو، خو اوس حالت داسې راغلی چې ټیکهداران خپلې خرچې هم نشي پوره کولی.
په ګته کال به د ټیکهدارۍ وشو دسې د های لیول ټیکهداري نه ده، خو د هغې نه باوجود مطلب دا دی چې تقریبا 5-6 کروڑ اوبو پورې تاسو وایئ چې دا لکه صرف لایبلټیز دی حکومت ته. په دې کې د سی ډی آر رقم او یا ایډیشنل رقم چې دی دا علاوه دی، او په دې کې تاسو ته ووایم چې په سوونو کسان چې دي بېروزګاره شي دي په سوونو، ځکه چې په هر پروجیکټ کې مختلف کسان لګیا. نو تاسو وایئ چې بېروزګاري د دې سره سیوا شي او 2.5 کال وشو چې په دې کې پیمنټ د حکومت د طرف هیڅ قسم پیمنټ نه کیږي.
د آل سواد ټیکهدارانو اتحادیې مشرف خاري پتحت الله خبري غونډې ته وویل چې د پنډونو نه جاري کېدو سره په زرګونو کاروندان هم د بېروزګارۍ سره مخ دي.
په سواد کې په سوونو ټیکهداران دي او د هغوی سره چې دي په زرګاو فیملیز چې دي د هغوی کاروبار او روزګار او د هغه روزي روټي چې دی الله پاک د هغوی سره وابسته کړي ده. نو که دغه انډستری بچ ډکړی شوه نو زه دا وایم چې په زرګاو خاندانونه چې دي هغه به بېروزګاره شي، کارخانه به متاثره شي چې کنسټرکشن نه کیږي، سټیل بسو کلی، سیمنٹ بسو کلی.
د خیبر پختونخوا صوبای وزیر زنګلات په ځلکیم په دغه مشالې ډوبل چې د صوبې سره د پندونو د کمی له وجې سواد کې ګډ شپیر هغه سکیمونه بند کړی شوي کوم چې لا شروع شوي نه دي، خو روان ترقیاتي منصوبو لپاره به پند جاری کوي.
کم کارونه چې ټندر شي، کار پکې شوی، خرچه پکې شوی، ان شاء الله تعالی هغه نشي کنسل کېدی. هغه به سر ټایم پوره لیټ شي.
صوبائی حکومت وقت پا وقت ویلی چی صوبا دا مالی بحران سره مخته. مرکزی حکومت دویتا دا هغوی برخه پندونه ندی جاری کری، زکا باز سیمو که ترقیاتی منصوبو تا پندونه ندی جاری شوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساتا خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو غوږی اوریدونکو، زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شي، او لدې سره د روانې خبرونې نیمایت رسیدلی وو. نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی دی چې د دوی د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر جنازه به سبا په شمالي وزیرستان کې کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې ګیلمن وزیر د جولای 8 په حمله کې تر زخمی کېدو وروسته بیګا د اسلام آباد په یو هسپتال کې سا ورکړه. په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 22مه انتخاباتي حلقه ضمنی انتخابات ترسره شوي دي. دا الیکشن کمیشن په وینا په دې حلقه کې د رایو اچولو بهیر له سحر 8 بجو نه د ماخام 15 بجو پورې دوام ولاره. پولیس وایي د سوابه په زیده کلی کې اوتن خپلې درې خويندې په ډزو وجړې دي. د زیدي ثانې محرر فضل خالق مشال لیډو ته ویلي دي چې په خنن سار مال په چنګن خیل سیمه کې شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر مخه تیر کال په پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه باندې وجل شوې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی ویلي دي چې رسنۍ د حکومت لخوا د اعلان شوو پوځي عملیاتو عزم استحکام په اړه ناسم خبرونه خپروي. نوموړي نن د سینټ د کورونو چارو کمیټې یوې غونډې ته ویلي دي چې عملیات لا نه دي پیل شوي او رسنۍ په دغه اړه ناسم خبرونه ورکوي. د زیاته کړه چې عزم استحکام د نېشنل اکشن پلان برخه ده چې د لاندې به په ټول هیواد کې د استخباراتي راپورونو پر اساس ګامونه پورته کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیو په دور زنی سرکاري دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی، او د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن د ودرېدو امکاناتو په اړه وروستو لاغي شکونه پیدا شوې دي چې ګمان کېږي د ډیموکرات ګوند دوه مهم استازي نینسی پلوسی او جارج کلونی یې ملاتړ ونکړي. اوس راځو یو شمېر سیمه ایزا او نړیوالو موضوعاتو ته. په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکي پر ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر دی، د حکومتي بندیز د لرې کولو غوښتنه کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن په نامه یوې غیر سرکاري ادارې او د ډیجیټل حقوقو ځینو فعالانو مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه پابندي باید لرې کړل شي، ځکه چې دا تر عین لاندې د پاکستان ولس ته د ورکړل شو حقوقو څخه سرغړونه ده. د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې پر ایکس پاڼه بندیزونه لګولي دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداري ورکړی دی. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یوه بنسټیز سیستم بدله شوې چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغېز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دخترها در افغانستان
په افغانستان کې خزی اونجونی لداس یو بنسټیز شوی سیستم سره مخامخ دي چې په سیستماتیک ډول د دوی حقوق او انساني ازادۍ تر پښو لاندې کوي. طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت یې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو خلاف په سیستماتیک منظم او پراخه کچه د دې هیواد د خلکو لومړني اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
مردم افغانستان نقص میکنه.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت اسټیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده. موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یو نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هېواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلي چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تېرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجه،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو تا غوږ اوریدونکو یو سپیناوی به وکړو. تاسو ته مونږه دا رپورټ چې کوم نشر کړ د نوریاس نوری رپورټ، او د په دغه رپورټ کې د بشري حقوقو چارو ته کتنه کوله په افغانستان کې. راځو زمونږ دغه بل موضوع ته، وغه موضوع دا چې د پاکستان حکومت په ایکس باندې یعنی ټویټر باندې بندیزونه لګولي دي، او د بشری حقوقو او د بیان د ازادۍ ډیرو فعالانو د دې لرکول غوښتنه کړې ده. په دغه اړه باندې مدیحا میرزاده تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې پاکستان پریس فاونډیشن په حکومت غږ کړی چې پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و بندیز لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره پر ایکس بندیز لګولی دی. د پاکستان کورنو چارو وزارت وکیلانو د جولای 5 په سند هایکورټ کې په دې اړه د مقدمې په وخت وویل چې ځینې خلک په ایکس د ریاستي ادارو ضد د لیکنو له لارې په ملک کې نامنی خپرولو ته لمن وهي، نو ځکه یې بند کړی دی. حکومتی چارواکو ویل چې په ایکس بندیز د پاکستان د آئین د 19 آرټیکل خلاف عمل نه دی. د آئین هغه ماده ولسی وګړو ته د رائے آزاد اظهار باوري کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن یو چارواکي نازش غلام علي د جولای 10 مشال ریډیو ته ویل چې ادارې د حکومت لخوا د ملي امنیت د ساتلو په بانه په ایکس پاڼه د بندیز اقدام ردوي. هغې ویل چې دوی پوښتنه کوي که ایکس د امنیت لپاره دومره بد دی، نو حکومتي چارواکي یې ولې استعمالوي. حکومت ته اول د مدني ټولنې سازمانونو سره خبره کول پکار وو چې د ملي امنیت مسئلې دي یا په ایکس داسې قسمه پوسټونه کیږي، نو د مخنیوي لپاره ګامونه باید واغستل شي. ښایي په پاکستان کې د ډیجیټل حقونو لپاره کارکونکو ادارو ورته مشوره ورکړې وي، نو په ټول ایکس بندیز لګولو ته به ضرورت نه پېښېدو. په ایکس د بندیز سره د معلوماتو خپرېدل ډېر کم شوي دي، ځکه چې سیاستوالو به معلومات په ایکس ورکولو، نو داسې ټویټر یا ایکس د خبرونو یوه ذریعه وه. که وګورو نو وزیر اعظم شهبا شریف د وی پی این په ذریعه خپل د ایکس استعمال کوي، نو پوښتنه پیدا کېږي چې که دا دومره بد و نو ولې یې دوی استعمالوي.
بیا باید عام ولس ته هم دا خلاص ساتل شوی وي. وی پی این ورچوئل پرائیویټ نیټورک ته ویل کیږي چې د کارونکو آن لائن موقعیت بدلوي. تر دې مخکې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن 13 میاشت ویلو چې د پاکستان آئین خلکو ته د رائے د اظهار اجازه ورکوي، نو ځکه باید حکومت پر ایکس بندیز لری کړي. په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو یو فعال امجد قمر مشال ریډیو ته ویل د ایکس پاڼې بلاک کول په پاکستان کې د بیان د ازادۍ محدودولو، معلوماتو ته د لاسرسي او د ولسی غونډو د محدودولو لپاره یو اقدام ښکاري.
دا کوم نوې خبره نه ده. مخکې هم پاکستان کې د سوشل میډیا په پلیټ فارمونو بندیز لګول شوی دی. په 2013 کال کې 15 ځله په هیواد کې انټرنیټ په مکمل ډول بند کړل شوی و. داسې ویل کیږي چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف کمپاین باندې د بندیز لګولو لپاره په ایکس پابندی لګولې ده. واقعا ایکس پاڼه د معلوماتو یوه سرچینه ده چې عام ولس، کاروباریان، خبریالان او سیاستوالان یې استعمالوي. پاکستان کې د ایکس استعمالونکو شمیر شاوخوا 40 لاکھ دی، نو په ایکس باندې بندیز د بیان ازادي، معلوماتو ته رسائی او په ولسی غونډو اثر کوي.
فریڈم آف اسمبلی جو ہے اس سے کافی متاثر ہو رہا ہے.
نوموڑی ویل چې په پاکستان کې چارواکو په دې موضوع خاموشي اختیار کړې ده، خو داغه په باور ده د پاکستان ولس ته د ورکړل شو حقونو څخه ښکارا سرغړونه ده. د ډان رسپانې خبریال جاوید حسین مشال ریډیو ته ویل چې په ایکس پاڼه پابندی مناسب نه ده او د یو غیر منصفانه او غیر متوازی پریکړه بولی. نوموړي ویل چې په ایکس باندې بندیز خبریالانو ته هم ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
داسې مسلو د حل نورې لارې هم شته، خو په سوشل میډیا پلیټ فارم او بالخصوص ایکس باندې بندیز یوه سمه فیصله نه ده. هغه ځکه چې چا دا بندیز لګولی دی، یعنی حکومت او حکومتي وزیران، هغوی ټول یې اوس هم استعمالوي. که دا ملي امنیت ته څه خطر وي، نو بیا دې د هغې استعمال په هیڅ طریقه مناسب نه دی چې تاسو یې د خپل مقصد لپاره خو استعمالوي، خو په هغو اوازونو د پابندۍ لپاره یې استعمالوي چې په حکومتي اقداماتو تنقید کوي، نو دا د جمهوري اقدارو خلاف دی. دا د یو خبریال په حیث زموږ مطالبه وګڼئ چې ډېر داسې معلومات چې رسنۍ یې خلکو ته نشي رسولی، د هغې لپاره سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم دی چې هغه معلومات تاسو په صداقت سره ولس ته رسولی شي چې اوس هغه نشي کېدی.
مشال ریڈیو په دې موضوع د پاکستان د نشریاتو او اطلاعاتو وزیر عطا الله تارڑ سره رابطه وکړه، خو نوموړي د کابینې د غونډې د مصروفیت له کبله خبرې ونه کړل شوې. د ډیجیټل حقوقو فعالانو مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ډیجیټل حقوقونه په کمېدو دي. د دوی په خبره د یوې جمهوري ټولنې د ودې لپاره د سوشل میډیا ازادي ډېره ضروري ده. ایکس ډاٹ کام د ټولنیزو رسنیو یوه ویب پاڼه او ایپ دی چې تر مخه په ټوله نړۍ کې هر میاشت 600 ملیون فعال کارونکي استعمالوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د 200 یونټو پورې بجلی استعمالونکو ته به د 3 میاشتو د بجلی بلونو خصوصي رعایت ورکول کیږي. شهباز شریف د څرګندونې د جولای په 9 په اسلام آباد کې د وفاقي وزیرانو په ګډون یوې غونډې ته کړې ده. بلخوا د بجلی صارفین وایي چې حکومت باید د بجلی نرخونه راکم کړي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور حال راکړي.
پروټیکټډ صارفین یا هغه کورنۍ صارفین چې د بجلی بلونه له 200 یونټ څخه کم وي، د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا ورته به د 3 میاشتو جولای، اگست او سپتمبر لپاره خصوصي رعایت د بجلی په بلونه کې ورکول کیږي. دوی زیاتوي راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیا موسم ښه کیږي، نو د بجلی استعمال هم کمیږي. په دغه 3 میاشتو کې به 50 اربع روپۍ په عام ولس لګول شي. د 50 اربع روپۍ د دوی په وینا دوی د پرمختیايي فنډ نه اخیستلې دي. دا چې پروټیکټډ صارفین کم دی، نو د پیښور کې د وابډې محکمې او چارواکي او د دوی د ملازمینو د سازمان چیرمن سلیم غنی خان مشال لیډو ته وایي.
ساده الفاظ کو چې کوم خلک چې کوم دي 200 یونټو پورې خرچي منتلی، نو اور هغه متواتر شپږ میاشتې پورې دا هغه خرچه چې کوم دي 200 یونټو پورې روان دی. دا چې حکومت اتوماتیکلی دا په پروټیکټ کنزومر کې شمار دي، دا چې څو پورې بیا دی نیکسټ ومی میاشت نه چې څو پورې دی 200 یونټو د لاندې خرچه کوي، نو دغه انتہائی لو ریٹ حکومت اباسل چاہے کہ کم پہلے 100 یونٹ سی آگا ست اشاریہ ست چار آگے کی چارج کی گئی آگے نفس چکم آگا 200 کیٹیگری کی چکم آگا بل سل یونٹ چکم بھی آگا بھی پلس روپے کی چارج کی گئی حالانکہ انپروٹیکٹڈ کنزیومر چکم تاسو ہو رہے نہ پہلے سل یونٹ چکم دے آگا 18 اشاریہ 95 کی چارج کی گئی اور بیا نیکسٹ 22 اشاریہ 74 کی چارج کی گئی
دا چی حکومت پا بلونو کی ادا بجلی صارفین لپارا سلیب فارمولی خیدی چی دا بیلا بیلو سلیبونو دا بیلا بیلو بجلی کارون کو لپارا مختلف نرخون خودی دی اور چی سمرا زیاد بجلی کارول کی گی حغم را دا بجلی دا یونٹ نرخ هم اور ٹیکسون هم ورسر سیوا کی گی دا دا سلیبونو او دا یونٹ تا نرخونو پا حق لباندے دا اپڈے دا ملازمینو صوبائی چیرمین سلیم غنی خان زیادوی
نن سوا جی کم ریٹ چی گی جی ایک نا 100 انپروٹیکٹ چی کم زومر زی دا پیلنے ریٹ چی کم دیا 18.95 روپے کی یونٹ کی ویداؤٹ ٹیکس چارج کی گی بیا چی دی خرچہ چی کم 200 یونٹ تلارشی ناغا بیا پا 22.74 روپے کی چارج کی بیا چی کم خرچہ 201 نا 300 یونٹ پا منس کی جی لگے ریٹ چی 25.34 روپے بیا دین پس چی 400 500 600 ناغا 27 بتدریج اگا 29 و ہرنے ریٹ چی کم دے 700 یونٹ نسو کے ابو کنزمشنوں کی ناغا 42.72 روپے کی بیا چارج کی دا آخرنے ہائیس ریٹ دا ویداؤٹ ٹیکس
خو بیا عام اولس وای چې د وزیر اعظم د دې اعلان نه با ډیر کم وګړي ګټدار لاسه کړی او باید حکومت د بجلی نرخونه راټیټ کړي ځکه 200 یونټ په دې ګرمه کې ډیر زر مصرف کیږي د پیښور اوسیدونکو شاه عالم مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د دوی یو کمزور کورنۍ ده او هیڅ دومره زیاتی بجلی نه کاروي خو بیا هم هر میاشه یونټ د 250 نه تر 300 روپو راځي
دا 250 یونټ خو چې یو معمولی کوری دا خو ګرمي ده ډیره سخته ګرمي ده خامخا په کور کې یو پکیټ ولګي او سره چې کم دي دو فریج لګي دو بو موټر لګي سری چې کم دي ورس کې خامخا غا استعماليږي نو دا داسې خو نشته چې وزیر اعظم صاحب چې کوم اعلان کړی زما په خیال دي 2-3 کورونه کوته مستفید کیږي مستفید بشي دغه اعلان نه نور خو مشکل ده بل دا دی حل نه دی چې ته وایې چې یاره زه بدونه یونټ چې څوک استعمالي هغه دا بزه ریلیف ورکم دا حل نه دی زمنګ زه تا خپل خبره کوم چې مونږ سره پکې دی او دغه موټر دی او دغه فریج او بل لپاره 12500 روپیا راغلي دي د دې په ځای چې د بجلی باندې سبسډي ورکي چې د بجلی نرخونه ارزان شي نو مطلب دا چې دغه مسلې هم ختم شي
وزیر اعظم شهباز شریف په دې باب لویلي چې دوی یو خو د عام اولس پام هم ساتي او آی ایم ایف هم په اعتماد کې اخیستل دي د دوی په وینا دوی 50 ارب روپے مختص کړي دي او د دې نه بس 99% کورنۍ کټ ترلاسه کی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف په خپلو کې د خبرو اترو په وار وار اعلانونه کړي دي خو تر اوسه پورې عملاً مذاکرات نه دي شوي د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافاتو په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي جوړه کړې ده چې له کبله پاکستان ته ور وړاندې سیاسي او اقتصادي چیلنجونه ورځ تر بلې جوړیږي دا چې د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو اترو کې څه خنډونه دي د عبدالحی کاکړ پر راپور کې
د روان کال د فروری د ټول ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ اتحادی حکومت جوړ شو او تحریک انصاف د اپوزیشن رول خپل کړ خو کوه کتل سي نو له تیرو څو میاشتو راهیسې د دواړو غاړو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې جوړ شوي چې دغه هیواد د اقتصاد او امنیت په ګډون له یو شمېر نورو چیلنجونو سره مخامخ دی حکومت په وار وار تحریک انصاف ته د خبرو اترو بلنه ورکړې خو تحریک انصاف هر وار مشروطو خبرو اترو ته سلاسوي چې پکې مهم شرط یې د خپل زندانی مشر عمران خان او د ګوند د نورو بندیانو خوشی کول دی عمران خان د روان کال جون همیاشت کې د راولپنڈی اډیالا زندان کې خبريالانو سره په خبرو کې فوج ته په اشاره ویل چې دوی یوازې له هغو قوتونو سره خبرو ته تیار دي چې واک لري او د پداوه د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هیڅ واک نه لري د ګوند نور مشرانو هم په وار وار دغه سي خبري کړي دي په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي چارو خبريال عبد الله مومند وایي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په خبرو کې لوی خند هم دادی چې پی ټی آی نه غواړي له واکمن ګوندونو سره خبري اترې وکړي
پاکستان تحریک انصاف عمران خان او عمران خان چھے گا پاکستان تحریک انصاف اب پارٹی کی چا تدا اجازت نشتا چاہگا سیاسی ڈائیلاگ چی دے آگا شروع کی سکے پاکستان تحریک انصاف خلق صرف عمران خان پہ جانے او عمران خان چھے گا پجیل کی دغه عدالتی سماعتونو کې یو خبره کوي چې هغه مذاکرات صرف د اسټابلیشمنت سره کوي، بل د غلو سیاسي جماعتونو سره هغه مذاکرات کول نه غواړي. حکومتي جماعتونه چې دي هغه هم عمران خان سره پاپولرټي هم د هغه پاور لیست دی، او هغه سیاسي جماعتونو سره پاپولرټی نشته هم هغه سره طاقت دی چې هغه د عمران خان او دغه د سیاسي جماعت د دغه رویې نه چې دي هغه اس قسم سنجیدګي نه ښکاره کوي چې را د عمران خان سره د څه قسم مذاکرات.
عمران خان د 2023 کال راځي د راولپنډي په اډیاله زندان کې دی. پر نوموړي بیلابیلې مقدمې دي چې پکې په ځونه کې ورته ضمانت ترلاسه شوی او ځینې یې لا هم په عدالت کې روانې دي. د نوموړي هغه مهال د فوج له پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره اختلافات پیدا شول کله چې د هیواد وزیر اعظم وو. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویبپاڼې د سیاسي چارو خبریال عبدالله جان د جولای پر لسما مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د عبدالله مومند له سرګندونو سره اتفاق وکړ. هغه وویل چې د عمران خان او فوج ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې تریک انصاف له واکمن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
عمران خان صاحب او باجوا صاحب ترمنځ یا د اسټابلیشمنت ترمنځ تعلقات خرابېدل شروع شول او بیا ډېر زیات خراب شول. اوس چې زمونږ کوم آرمی چیف دی جنرال اسد منیر صاحب هغه آی ایس آی مشر شو، هغه سره کرپشن کیسز پر ګوته کړل، حکومت ته وی هغه په بنیاد باندې عمران خان صاحب چې دی اسد منیر صاحب لږ کو بیا چې کله نوې آرمی چیف جوړېدو وخت رالو باجوا صاحب پر ریټایرمنټ باندې، نو هغه وخت هم دا مونږ کتو چې عمران خان صاحب دا کوشش کول آرمی چیف جوڑ شی، یعنی ان وے اگر آصف منیر صاحب مخالفت کو اور بیا چلے پکے 9 مئی واقع ہوشوا نو دا عمر اختلافات دی چا آغا وقت را روان دی.
د شابه شریف په مشرۍ حکومت دا تور دوی چې ګواکې دوی هیڅ واک نه لري او هرڅه د فوج په لاس کې دي. خپل د فوج ویاند هم په وار وار خبري غونډو کې ویلي چې دوی په سیاسي چارو کې هیڅ لاس نه لري او باید په کې شکیل نه کړل شي. د جنو پوهانو په خبره چې د تریک انصاف او حکومت ترمنځ د اختلافاتو له کبله د پاکستان اقتصادي او د امن امان حالات نور هم ژور شوي دي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز بیا وایي چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ کې اختلافات ختم هم سي، نو د دې هیواد سیاسي اقتصادي او امنیتي حالات په دغه خبره تر هغه حل نسی تر څو د هیواد د ټولو چارواکو ولسی حکومت ته پلاس ورنسی.
عمران خان دلی چې دی هغه هم معاشي عدم استحکام او نواز شریف والا هم چې دی معاشي عدم استحکام. اصل کې دی دواړو ټایم کې حکومت چې دی هغه د فوج سره وي، مخکې هم د فوج سره حکومت او اوس هم د فوج سره حکومت دی. لوی اثر پدې بي چې کله چې فوج چې دی هغه واک اختیار مني او کله سویلین واک اختیار مني، دی نه زیات فرق پېږي.
کله چې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 22مه په لوړپوړې غونډه کې د ازمي استحکام په نامه د نو فوجي عملیاتو فیصله وسوه، نو د تریک انصاف په ګډون نورو حکومت مخالفه ګوندونو یې مخالفت وکړی. له دې سره حکومت د ټول ګوندیزه کانفرنس وربللو اعلان وکړی چې په جواب کې عمران خان وویل چې دوی به پکې ګډون کوي. ځینې پوهان دا د تریک انصاف له حکومت او فوج سره د جوړجاړي پر لور یو مهم ګام بولي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
نن د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د آبادی ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په آبادی کې د زیاتوالي له وجې پیدا کېدونکي بحران په اړه باندې غور کول دي. د روغتیا پوهان وایي چې په آبادی کې د زیاتوالي له وجې ټولنه نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، بلکې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د ښځو پر صحت هم منفي اغیز کیږي. دا چې دا ډول میندې له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیدی شي، په دغه اړه باندې معلومات د خالده نیاز په راپور کې اورو چې د یوې مور په غږ باندې پیلېږي.
ډیر زیات کمزوري ده، خوراک وسم نشته، خپې لاسونه خوږیږي، لږ تکلیف راشي بس را پروز بیوش شو، د وینې کمی مې ډیر زیات دی، وجود کې مې اوبه هم نشته او بس د ماشومانو د وجې نه مې په وجود ډیر سرات پرېوتې دي.
دا د نوخار 20 کلنه سیما ده چې د اوو بچو مور ده. د سیما سلور زامن او درې لونه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې سیما اوی چې کوم عمر کې واده او بچو کې مناسبه وقفه نه کول لوجي صحت باندې ډیر بد اغیز پریوته دی. اوسې وجود کې د کار کولو توان نشته او ډیره کمزوري محسوسه ای. دا وایي چې د غریبۍ لوجي نشي کولای چې خو خوراک وکي.
د کور کار ډیر په تکلیف باندې کوم، خپل لاسونه ټول لږ تکلیف راشي بس بیا شیرا باندې راځي. د وینې کمی میم دی، د اوبو کمی میم دی، او صحت مې ډیر زیات کمزور دی.
د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر زلنده وایي چې د سیما غوندي میاندې کومې چې زیات ماشومان پیدا کوي، د هغوی وجود کې د بیمارو خلاف طاقت کمیږي. ڈاکٹر زلندہ زیادہ کڑے دا چدینا علاوہ داسی خزی د وینی کیلشیم او ہڈو کو کمزوری سرہم مخ کی گی.
چیو خزا معشوم تا یو پی ور کئی، این بعد داغی دوبارہ معشوم پخیٹ شی، نو اغی جسم تا دا ٹائم ملون شی چی داغی اڈو کی مضبوط شی یا اغی کیلشیم داغی اڈو کو للاڑ شی. ظاہر دا بابل معشوم پخیٹ دے اغی دا پار با عرص زی، نو خزا دیر زیادت دے سر کمزوری کی گی. بل دا دے چی دا معشوم پا صحتم افسر پریوزی.
پاکستان کی آبادی او منصوبہ بندی حوالے سرا کارکون کی اداری پاپولیشن کونسل ترمخا ملک کی ہر کال یول زرمیان دی د ماشومانو د پیدایش دوران ژوند بیلی. د کونسل د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کی هر خزا سلور پوری ماشومان پیدا کئ. 70% ماشومان د خوراک د کمی سره مختی، او هر دری ماشومانو کی یو سکول ته نزی. پټولنی جوور نظر لرونکو د پیښور پهنتون د عمرانیاتو سانګي استاد ظفر خان وای چې ټولنه کې د آبادی زیاتوالي مختلف وجوهات دي، چې پکې د کم عمرۍ ودونه، د تعلیم نه لريواله، د نارینه اولاد خواهش، کلتور او نور سیزونه شامل دي. دی وای چې د زیاتی آبادی لوجي ټولنه د معاشي ستونزو ترڅنګ سیاسي بحران سره هم مخ کېدی شي. ظفر خان زیاتوي چې زیات ماشومانو لوجي اکثره کورنۍ د معاشي ستونزو ښکار شي او کورنۍ جنگ جګړې سیوا شي. د کومې نه چې خزي زیات متاثره کیږي،
جنگ جګړې، ډومېسټک وایلنس پاغ کورونو کې ډېر زیات وي، کم کې چې غریبي وي، د خلکو روزګار نه وي. دلته کې د ښځو صحت چې کوم دی کنه، هغې ته په پښتنو په کورنو کې چې کوم دی هغه شانت امپورټنس نه ورکړل کېږي، او بیا چې کوم دی غریبیم شي، نو زیاتره چې کوم دی کنه بیا د دوی چې کوم دی کنه خاص طور باندې چې کوم زنانه د امید سره وي، هغې ته ښه خوراک نه ملاوېږي.
د صحت نړیوالې ادارې کال 2015 یو تحقیق تر مخه د ماشومانو پیدایش کې کم از کم د 2 کالو وقفه پکار ده، ځکه چې دې دوران د ښځو صحت کې خواله راشي او هغه د بل ماشوم پیدایش لپاره تیار شي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خبر ضلع د روغتیا چارواکي وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د چارواکو په وینا ډینګي، ملیریا او لشمینه ناروغۍ د مخصوص ډول د ماشو چیچړو له وجې لګي، او په دې لړ کې له ماشو نه د ژغورنې لپاره د احتیاطي تدابیرو په اړه کمپاین پیل کړی دی، او همداراز د ویړیا علاج لپاره ټول انتظامات کړي دي. بلخوا ځایي ولسوایي په کار ده چې د صحت څانګې ټیمونه په لرې پرتو کلیو کې هم د ماشو ضد سپرې وکړي، او هلته هم د اوبو نمونې واخلي. پدغاړه فرحات شینواری نور حال راک.
د خیبر ضلع د ملیریا، ډینګي او لشمینیا مخنیوي پروګرام مشر اشفاق خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې ضلع کې میډیکل ټیمونه جوړ کړي، او په کلیو کې د اوبو نمونې اخلي، او په هغې کې د ډینګي، ماشي، اګۍ او لاروا ګوري، او که په چا کې د تبې سلامت وي نو دوی لپاره د علاج بندوبست هم کړی.
او دا ټیمونه د علاقې مسلسل ویزټس کوي، په کورونو د کلو په هغې کې سرویلنس کوي، کوم ځای کې هم چې خطر زیات وي هلته کې اویرنس سیشن وي چې عوام د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات ضروري وي د هغې نه خبرول کېږي. 15 سټیشنې جوړې شوې دي چې په هغې کې سرکاري او پرایویټ ټول شامل دي. په دې ځایونو کې مفت علاج او تشخیص، یعنی د بیمارۍ د معلومولو سهولیات عوامو له ورکړې شوي دي.
امان علی شینواره وایي چې تیر کال هم د لنډ کوتل په لرې پرتو کلیو کې د ډینګي ناروغي ډېره خوره شوې وه، او پکار دا سکالی په دې ګرمۍ کې په وخت مخنیوي وشي.
تیر کال هم لری پرتی سیمه چې کومې دي په هغه کې د ډنګي او داسې د لشمینیا ډیر مریضان ښکار شوي وو. نو زموږ غواړو چې د دې تدارک لپاره حکومت ګټلي اقدامات پورته کړي. په لنډي کوتل کې تر اوسه پورې چې څومره ډیران دي که د کلو سایډ ته که بازار کې چرته ګندګي پرته ده یا کومې کوسی دي کومې نالۍ دي په هغه کې یو قسم سپریم نه دي شوي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې ډینګي ماشي پاک اوبو کې خپل نسل زیاتوي او په کار دا چې د څښاک اوبو لوښي پټ وساتل شي او هر ډول ولاړې اوبه دې ضایع کړل شي او ولس دې د ماشو ضد سپری کاروي او د مچردانې استعمال دې هم یقیني کړي. ډاکټران وایي چې تیزه تبه که یو اسهال او اډوکو خوږ د ډینګې تبې علامات دي او که په کوم تن کې ښکاره شي نو باید سرکاري روغتونونو ته د ټیسټونو او علاج لپاره ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا